سلامونه ستړي مو سي وخت تماس فين 2 بجې سوي د مشالې ډو په بلګړي کې مزاب عبد الحی کاکړ هر کله کوم په دې کړي پاولې نه مایکي با رپورټونه وی او په دوه مکه بدرته ولې خبرونه هارون بچا هنر غړي وی او پاولې غړي کې با مهم رپورټ دا وی چې پاکستان کې د کورونا وایرس ترې ما څپه ده په اسپیټالونو راځي ځوي او د اکسیجن کمی سره د هیواد مخامخ یا اسپیټالونو مخامخ سوي د رنګ په کوهات کې لاک ډاون دا اعلان شوی او د دې ترڅنګ چې نو رپورټونه بومبي دا به د تاورو خو فایل ول خبرونه کو خبرونه د فارا مایکس فارم منور شاته
د خبرونو سرټکی په پاکستان کې پتیر یو شواروس کې کرونا ناروغي یو سل اتلس کسان مړ کړي او روغتیاي نظام یې لستوندو سره مخ کړی دی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو وفد ترڅنګ کابل ته په دورځني سفر رسیدلی او په بغداد کې د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړي روغتون کې د اور لګېدو پیښه کې لشلو زیات کسان مړ شوي دي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې په پاکستان کې په تیرو څلیرشتو ګنټو کې د کرونا ناروغانو ناروغۍ له وجې یو سل اتلس کسان مړه شوي، په دې هیواد کې هسپتالونو د اکسیجن او نورو اسانتیاو د کمی سره مخ شوي. د اسلام آباد پیمز هسپتال کې د کرونا وارډ مشر ډاکټر فضل ربی پرون مشال لیډیو ته وویل چې یوازې د اسلام آباد هسپتال نه بلکې د هیواد په نورو هسپتالونو کې هم د کرونا رنځورانو لپاره ځانګړو کیټونو او اکسیجن کې کمی راغلی دی.
بعض اسپتالونو کې د اکسیجن پرووایډ کول چې دي هغه لږ مشکل شوی دي. د هغې وجه دا ده چې کم ماډریټ ټو سیویر پیشنټ دي یا مایل پیشنټ دي، نو څه خلکو د یری د وجه نه هم اکسیجن سلینډر چې دي خپل کور کې سټور کوي.
بل خو د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو څلیرشتو ګنټو کې نور 15,600 نه زیات کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. د شمیرو تر مخه نن سهار پورې د کرونا وایرس ناروغانو شمیر 1,900 ته رسیدلی دی، خو په دې هیواد کې د دې ناروغۍ نه 6,800 نه زیات کسان بیرته هم رغېدلي دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او قبایلي ځلو غړي وایي چې د ترقیاتي منصوبو په اړه حکومتي ژمنې بې بنیاده دي. په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر پرون مشال لیډیو ته وویل چې منصوبې یوازې په کاغذونو کې دي. د په خبره وزیر اعظم عمران خان هر یوې ځلې لپاره د اربونو روپو د ترقیاتي منصوبو اعلانونه ژمنې کړې وي، خو تر اوسه پورې یې نه دي عملي کړي. همداراز په صوبایي اسمبلی کې د جماعت اسلامي غړی عنایت الله خان وایي چې حکومت له غلط بیانې کار اخلي او ناسا مشمیرې وړاندې کوي، خو صوبایي حکومت د اپوزیشن دا تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ریاض خان پرون مشال لیډیو ته وویل که څوک غواړي چې په قبایلي او یا نورو ځلو کې ترقیاتي منصوبې په عملي توګه وګوري نو دوی ورته ښودلی شي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ وفد د افغانستان په دورځني سفر نن کابل ته رسیدلی. نوموړي سره په دې وفد کې د امنیت او تجارت په اړه یو شمېر پاکستانی چارواکي مل دي. په کابل کې د پاکستانی سفارتخانې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال لیډیو ته وویل چې دغه وفد به له افغان لوري سره په دوه اړخیزو معاملو لکه امنیتي چارو کې همکاري، د خپلمنځي اعتماد بحالي، د سولې په بهیر کې د اسلام آباد رول او ترانزیت تجارت ترڅنګ په ځنو نورو موضوعاتو هم خبرې کوي. بلخوا افغان چارواکو پرون ویل په تیرو څلیرشتو ګنټو کې په 15 ولایتونو کې په بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي، چې په خبره یې د بریدونو لړۍ د سولې په لورې هڅې ټکنې کولی شي. د طالبانو لخوا بریدونو کې زیاتوالی له هغې وروسته راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن روانه میاشت د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو نیټه د مې لومړۍ نیټې لومړۍ پر ځای د سپتمبر 11 ته وغځوله. د کابل د پولیسو ویان په وینا په سر خار کې د اپریل په 3 او 4 درې بریدونو کې سلور پولیس والا د پوهنتون یو ښوونکی او یو حکومتي اهلکار وژل شوی دي. د طالبانو مشرانو د ولسمشر جو بایډن ادارې لخوا د ځواکونو وستلو کې د ځنډ په غبرګون کې په ترکی کې د اپریل په نیمایي کې د سولې په نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو فیصله وکړه. د امریکا حکومت تیر حکومت له طالبانو سره موافقه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځونه له افغانستانه وباسي. اول خبر دا چې د عراق سرخار بغداد کې د کورونا ناروغانو لپاره ځانګړي هسپتال کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. د ځایي رسنیو د خبرونو سره سم د اکسیجن سلینډرو د چاودنې په نتیجه کې په هسپتال کې اور لګېدلی چې په کې له 30 زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د عراق د ولسي دفاع څانګې مشر میجر جنرال خادم بوهان ویلي چې په ابن الخطاب روغتون کې د سږو جدي ناروغانو څانګه کې اور لګېدلی و وژونکو په اور قابو موندلی او له هسپتاله یې ناروغان ویستلي دي. د خبرونو پای
تاسو له منور شاه څخه خبرونه واورېدل. د مشال ریډیو خبري برخې ته راځو. په اولی مایک به درته یو شمېر رپورټونه راوړو چې په دې کې د کوټې د سرینا هوټل په اړه باندې د حکومت لخوا ځخه ویل سوي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي او اپوزیشن ګوندونو بیا په اسمبلی کې دا مسله راپورته کړې. دارنګه د ملیریا نړیواله ورځ د په دې اړه بم رپورټ وي او ځینې نور رپورټونه بم وي. خو فایل به د دغه ځخه وکوله. کرونا وایرس د پاکستان په روغتونونو کې د کرونا وایرس ناروغانو شمېره کې ورځ تر بله زیاتوالی کېږي. د روغتون ډاکټران وایي د کووډ-19 ناروغانو لپاره ځانګړي ځایونه ډک شوي او د اکسیجن له کمی سره مخامخ دي. بلخوا د اکسیجن جوړونکو کمپنۍ په بیان کې ویره څرګنده کړې چې کرونا وایرس روان حالات همداسې پاتې شي نو د اکسیجن د کمښت مسله به رامنځته شي. د داسې حال کې د پاکستان وزیراعظم کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره له فوجه کومک غوښتي. ورته ویلي دي چې له پولیسو سره یو ځای دي په ولسي ځایونو او بازارونو کې خلک د کرونا پر وړاندې طبي سفرښتونو عملي کولو ته چمتو کړي.
د اسلام آباد تر ټولو غټ سرکاري اسپتال پیمس جوائنټ ایگزیکټیو ډایریکټر ډاکټر اجاز قدیر MT یا د صحت انتظامی تخت لیکلی چې پیمس اسپتال ته د کرونا د زیاتو مریضانو د راتګ له وجې وی د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د اپریل په 14 د دې سرکاري اسپتال پیمس د کرونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی یوازې پیمس اسپتال نه دی بلکې د اسلام آباد په شخصي او د نور هیواد اسپتالونو د اکسیجن د کمی سره مخامخ دي.
بعض اسپتالونو کې د اکسیجن پرووائډ کول چې دي هغه لږ مشکل شوی دي. دا غي وجه دا ده چې کم ماډریټ ټو سیویر پیشنټ دي یا مایل پیشنټ دي نو څه خلکو د یری د وجه نه هم اکسیجن سلینډر چې دي خپل کور کې سٹور کوي. ډیر مریضان چې دي دا په کور کې علاج شروع دي هغه ته اکسیجن په کور کې ورکول کیږي نو هسپتالونو ته هم د مشکلاتو مخه ده.
بل په لو په خبر کې د سرکاري هسپتال لیډریټینګ ویان محمد عاصم مشال ریډیو ته وی الن سادوی ته د اکسیجن کمی نشته خو چې د کرونا کوم کیسونه را روان دي نو یره د چې دوی به هم راتلونکي کې د اکسیجن د کمی سره مخامخ شي.
د دې څنګه په لارې کې ټول زیات مریضان داخل دي. موږ سره تقریبا 485 بیډ دی او هغه کې موږ سره په 300 او 500 باندې مریضان دې ټیم کې پراته دي. دا شان دي کوم وو یو په آی سی یو کې موږ سره 300 مریضان داخل دي نو دې ټیم پورې خدای اکسیجن سره مسله نشته. خو دا کم فلو چې مریضان روان ده نو مسله به ډیفینټلی خامخا ځکه راځي چې اوس زموږ کیپاسټي څومره ده او دا غي نه زیات موږ ته مریضان راشي په ډبل ټریپل باندې نو اکسیجن باندې اثر لړکی او پر سرویسز باندې اثر لړکی ځکه زموږ کیپاسټي چې کم ده 16000 لیټر ده.
د ډاکټرانو وینا ده چې د کرونا مریضانو ته د سا غستو لپاره په هر هسپتال کې اکسیجن کارول کیږي. بل پلو د اکسیجن جوړونکو کمپنو جاری شوی یو بیان کې ویلي کدوی په دې هیواد کې صنعتونو ته اکسیجن ورکول و نه درول نو هسپتالونو ته به نور مسله هم جوړ شي ځکه چې دوی په عامو ورځو کې د یوې میاشتې لپاره اکسیجن ذخیره کوي. خو اوس صورت حال بدل دی او په امروزه بنیادونو دوی د پاکستان سرکاري او شخصي پتالونو ته اکسیجن ورکوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O
تاسو مشال ریډیو ری. په پاکستان کې د کرونا وایرس درېمه څپه راغلې او په دې هیواد کې ځای په ځای باندې لاکډاون یا ټول بند لګول شوی دی. خیبر پښتونخوا حکومت هم په ځینو سیمو کې ټول بند لګولی دی چې په دې کې کوهاټ هم شامل دی او په کوهاټ کې اوس تجاروایي چې باید د غروج چې اوس دا وخت هفته او اتوار ده باید بدل شي او دغه لاکډاون د هفتې او اتوار په ځای باندې د جمعې او هفتې پر ورځ باندې سي. په دې اړه به د ممتاز بنگش رپورټ اورو.
د کوهر تجارانو ذیلي انتظامیې نه غوښتنه کړې چې ټولبند لپاره د هفتې او اتوار په ځای د جمعې او هفتې ورځ وټاکلی شي. په دې لړ کې د اتحادیې مشرانو د انتظامی افسرانو سره ملاقاتونه هم کړي او خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړي. د اتحادیې مشر ملک منصور د اپریل په 24 مشار ریډیو ته ویلي چې په کوهاټ ورسره تړلې سیمو کې اکثره دکانداران د جمعې په ورځ خپل کاروبار بند ساتي، ځکه د هفتې او اتوار په ورځ د ټولبند له وجې د دوی کارونه په مخه درې ورځې تړل شوي وي او داسې دوی د زیان سره مخامخ کیږي.
جمعه خو د مونږ کې پی کې اکثر چھٹی وي او دوی د هفته اتوار شنو درې ورځې شي. اوس دادا چې مونږ مطالبه پہلا مو اوسم دا اور د جمعه هفته چھٹی والا نو شکر دے چې دا اوس نوٹیفیکیشن حکم پرون د این سی او سی کړه دا هغه کې دا اختیارات شته دي چې هفته کې کوم دوه ورځې هغه کیږي متفق کیږي نو هغه مطابق بیا چې کوم دا چھٹی بو کیږي. نو نن ان شاء الله مو میټنګ ای ڈی سی بشیر صاحب سره شوه دا او بیا
مرستیال ڈپٹی کمشنر بشیر احمد مشار ریڈیو ته ویلی چې انتظامیه د تاجرانو غوښتنې منلی، اوس د تاجرانو او خلکو ذمہواری جوړیږي چې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره دی د طبي سپارښتنو خیال وساتي.
هغه ریکوست د دې ومنل شو او چې کمشنر صاحب پرنسپلی د دې اجازه ورکړه او کیپټن ریټایر عبدالرحمن زموږ ڈی سی صاحب چې دی هغه منډه نه به ان شاء الله د دې نوټیفیکیشن جاری کړي. نو جمعه هفته به په کوهاټ کې پورا لاک ډاون وي، ټول کمرشل ایکټیویټیز به بند وي. د نه علاوه په عام ورځو کې د 6 بجو نه پس په ټول کمرشل ایکټیویټیز بند وي.
د نوموړي په خبره د ټول بند نه علاوه به هم بازارونه او دکانونه د مزګر شپک بجو نه وروسته تللی شي وي، ولې درملتونونه، پېټرول پمپونه، د کریانې، سبزی او د غوښې دکانونه او بیکریانې به د ټول بند ورځو سره سره د شپږو بجو نه وروسته هم خلاص وي. د زیاته کړه چې د دینی عالمانو نه هم غوښتنه کړې چې روزو کې د منځونو په وخت په جمعتونو کې د ټولنیز وطن خیال وساتي او طبي سپارښتنې دې خپلې کړي. د بشیر احمد په وینا کوهاټ کې د کورونا مثبتو پیښو کچه د 13% نه زیاته شوې، ځکه یې په ضلع کې ټول سکولونه هم تړلي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پاکستان کې که یو خوا کرونا وایرس په خپرېدو دی، بلخوا د دې وایرس د مخنیوي لپاره واکسین هم روان دي. د سواد صحت محکمې چارواکي وایي په دې سیمه کې تر 1300 زیاتو کسانو ته د کرونا واکسین ورکړل شوی دی. د دوی په خبره په سواد کې د واکسین لګولو لپاره 11 مرکزونه جوړ کړل شوي. چارواکي وایي په موجوده وخت کې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین ورکوي. تر دې لمخه وفاقي وزیر اسد عمر پر خلکو شک کړی وو چې د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي. نیاز احمد خان له سوات رپورټ راکوي.
د سوات په 11 کرونا ویکسین لګولو سنټرو کې د سیدو شریف دودی حال سنټر هم شامل دی چې پکې د سیادت کارمندان د 500 کالونو په پورته مشرانو ته د کرونا وایرس نه بچ کېدو ټکي لګوي.
محمد منیر خان زګه دیو بیا ته نه در سرټیفیکټ درکې زګه 15-602
سنټر کې ناس د سیادت محکمې یو چارواکي ناصر علي چې ماسک یې اچولې د مشرانو شناختی کارت ګوري او ورته د ټکي لګولو کاغذي کاروي پوره کوي. وایي چې د هرې سیمې تن چې ورسره شناختی کارت وي او د حکومت په ضابطو پوره وي دوی ورته ټکي لګوي.
نن د دې چې تاسو مخ سعودي دې کې د مختلف راځمو کې چاته زیات باب وزوري او د تاسو غتل د دیولې د مانې د مانکوټو تندوډا اکبر باندې کاجو د کر پښورا کسان چې سوګدل ته سرویس دي یا دلته پاتې کیږي کورونه هغه ستري مستقیل کانجو ټاون شپ کې یا بدغه کې نو هغه ته موږ مين کار نه وي او موږ چا ته څنګه دا ټول د نادر سره څنګه ډایرک لینک دی نو هر چاته دا سہولت اسی.
د ودودیا حال سنټر انچارج ډاکټر الیاس وای چې حکومت په اړمای مرحله کې د سیادت محکمې چارواکو ته ویکسین وکړل. اوس عام او خلکو ته ویډیا ویکسین لګوي چې د حکومتي ادارې نادر سره ريجستریشن د اس ام اس په ذریعه کړی وي.
سرش 50 پلس خلک هم راځي او خپل ريجستریشن وکړي او بیا هغه ته باقاعده سنټر او ویکسینیشن ډیټ چې هغه پین کوډ سره هغه ورکړی شي او ورځ ویکسین کوي. بعض خلک یریږي لږ ذهني طور ته تیار نه وي او سایډ افیکټس یا مسلې داسې ونې کې نو لږ یریږي او داسې څه مسله نشته. موږ ډېر شي خلکو ویکسین وکړو چاته پکې څه مسله نه راغلي. نو د ګورنمنټ هم دا پالیسي ده چې خلک میکسیمم جرې زیات تر خلک ویکسینیټ شي چې پوره فائدہ حاصل شي. په دې کې مختلف ویکسین دي، بعضې کمپنیانې داسې زموږ سره راغلي لکه کنساینو کمپنی پای کې سنگل ډوز وو نو هغې کې باید دویم ډوز ته ضرورت نه و او نورې کمپنیانې دي ساینوفارم او څه نورې هم دي چې راغلي ډبل ډوز دي نو یو ډوز وشي بیا د دویم ډوز لپاره چې د میسج راشي نو پاره ډیټ پانس لپاره دویم ډوز وکي.
ویکسین سنټر ته ورغله یو شپې تکلن ګل رحمان چې د مرغزار ګلبانډې اوسیدونکو دی وایي چې یو ځل راغله او ټیکی ولګوله.
دا حکومت یو دا پروګرام راځلی وی چې لکه دا ویکسین ولګوي چې تاسو محفوظ شئ. نو په هغه طریقه کار باندې ما په دویم تاریخ باندې یو انجکشن لګولې دا کرونا او نن زما دویم استن ټیم پوره شو 24 تاریخ هم نن دویم استن ولګوله خو ما هیڅ تکلیف محسوس نه کوه او انشاءالله وجود زما خبره بر دی څه تکلیف پکې نه ملو شي په دغه طریقې دا ټول خلک راځي او دا سنې لګي.
د سوات سیادت محکمې چارواکي وایي چې پنهال حکومت د 500 کالونو په پورته ټولو خلکو ته د کرونا وایرس څخه بچ کېدو لپاره ټیکې لګول شروع کړي. هغې لپاره په سوات کې یو لس سنټرې جوړې کړې شوې. دوی وایي چې د کرونا وایرس نه بچ کېدو ټیکې لګولو څخه قسمه پیس نشته. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د سرینا هوټل د چاودنې پلټنې روانې دي او د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي خو تر اوسه پورې د پیښې په تړاو څوک نه دی نیولی. بلخوا په بلوچستان اسمبلی کې په غونډه کې د چاودنې غندنه شوې د حزب اختلاف له لورې پیښه د حکومت ناکامي بلل شوې خو حکومت بیا دا خبره ردوي. صوبای حکومت وایي په پیښه کې د ځانمرګي برید ډي ان اې ټیسټ به کوي. ایوب ترین په دې اړه له کوټې حال راکوي.
د اپریل په څلورویشتمه نیټه د کوټ د پولیس له لورې په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دی چې د چاودنې د پلټنې لپاره څلور ټیمانو کار پیل کړی دی. د دې تر څنګ د ځانمرګي کس د بدن نمونې د ډي ان اې ټیسټ لپاره ولي باټي ته لېږدولې دي. په بیان کې زیاته شوي ده چې د رپورټ د راتلو سره به وضع ښکاره شي ځکه چې د سی سي ټي وي فوټیج څخه هیڅ نه ښکاره کیږي. د اپریل په یوویشتمه نیټه د کوټ د سرینا هوټل په پارکینګ کې په یو چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي. په وژل شوو کې یو ایمل کاسی او داغه دوست شازیب کاسی هم شامل وو. په دې اړه 13 ورځ د ایمل کاسی یو دوست ارباب عدنان کاسی راته وویل چې کله دا پیښه وسوه هغه ورځ ایمل خان و خپل دوستان ته په هوټل کې ډوډۍ کړې وه.
ایمل خان کاسی چې زما د کوچنیوالي ملګری و له موږ سره لوبې کولې. په کوچنیوالي کې موږ یو ځای کرکټ هم کوو، فوټبال هم کوو، حتماً سبق هم یو ځای ویلې. کله به موږ یو ځای په چکر هم سره ملګري ول روان بولو. د ده دا دوه میاشتې له مخه یو نوکری سوله هلې د کوټې په زری محکمه کې. په دې اکته دی 17 ګریډ حالت لګېدلی وي. دا دوستانو کله ورته ویل چې باید ته زموږ ته ملمستیا راکړه. ایمل خان د ملګرو سره ملمستیا کړې وله په کوټې مقامي هوټل سرنا کې. دا هوټل کې د انډوالانو ملګرو سره ډوډۍ وخوړله، بس هغه کافي چلې وله او د کافي لپاره چې دی ما بعد چې رخصت کېدی پر دا حق باندې چې موټر ته ورسېږي پر دا ساعت باندې به مې 14 وسله.
بل خاطر د اپریل په 28 نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصر الله زیری د چاودنې په اړه یو تحریک التوا و اسمبلی ته وړاندې کړی پر کوم باندې به چې د اپریل په شپږویشتمه نیټه بحث کیږي. په دې ترڅ کې د اپریل په څلورویشتمه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې نصر الله زیری وویل چې حکومت د ولس د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلی دی.
په تحریک التوا کې ما دا ویلي وو چې د کوټې د اهم هوټل چې هغه په ریډ زون کې دی په دې کې دارنګ لوی واقع کېدل دا یو ډیر لوی تاوان دی. خبره دا ده چې زموږ د ملک د ادارو چې کومه پالیسي ده، خارجه پالیسي او داخله پالیسي، داغه وجه دا ملک دنده ترهګری شکار دی. په موږ د حکومتو څخه غوښتنه کوو چې هغه د خپلې پالیسیانې بدلې کړي، د ګډ او بیډ ترهګرانو پالیسی دی بدل کړي.
خو د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شوالی د حزب اختلاف ته تورت کړی دی. د شنبې په ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت نوموړی وویل چې د تیرو کلو په مقابل کې اوس د صوبې امنیت ډېر ټینګ شوی دی.
امنمان موږ ډېر بهتر کړی. هم ولس پښتنه وکړه هم درته وایي چې په دا دوه نیم کال کې امنمان څومره بهتر شو. پرایویټ کم سرویز راغلی دی، هغه دا ویلی دی چې د 2018 په مقابله کې 2019 کې 53% لائن آرډر صورتحال بهتر شو او د 2019 په مقابله کې په 2000 کې 2% لائن آرډر صورتحال سم شوی. انتهایی افسوسناک واقعه په سرینا هوټل کې ډېر شاسته ځوانان پکې شهیدان شو. یو ټیرریسټ ارګنایزیشن دی، هغه دا کلیم قبول کړه نو دوی خپل پلانینګ کړی نو بیا د هوټل مینجمنٹ چونکه سرینا هوټل چې کوم هوټل مینجمنٹ جیسے سیکورٹی مینلی دوی ذمہ دی نو هغه اوس انویسټیګیشن روان دی چې لوپولز پر کم ځای کې وو دوی د خوا ولې پراپر چیکینګ نه وسوي
د نوموړي په وینا چې د چاودنې وروسته د صوبې په لوی لارو او سړکانو باندې د شکمنو کسانو څارنه زیاته شوې ده بل لور ته د پیښو وروسته حکومت د تراوو د لمانځه پر مهال د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي په کوټ کې د بلوچستان د پولیسو مشر یا د آی جی له لورې و انتظامي چارواکو ته ویل شوي دي چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې دي د تراوو د لمانځه پر مهال امنیتي انتظامات نور سخت کړي د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي شوالی زیاته کړه چې د سیف سیټي یا خوندي ښار پر پروژه باندې کار روان دی کم چې په 2018 کې پیل شوی وو او حکومت په دې هڅه کې دی چې دغه پروژه ژر تر ژره سرته ورسی
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ریاوسم د ملیریا د نړیوالې روزي په اړه یو رپورټ ته روغتیا نړیوال سازمان WHO د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ملیریا ختمولو په برخه کې د پرمختګونو باوجود د ناروغي لا هم چیلنج ده. سازمان دا خبر په داسې مهال کړی چې هر کال د اپریل په 15مه د ملیریا په اړه د آگاهۍ او د ناروغي د ختمولو ورځې په توګه لمانځل کیږي. د پاکستان د ملیریا کنټرول حکومتي اداره وایي په هغه وخت کې ملیونونه خلک د ملیریا له خطر سره مخامخ دي. د 2019 کال یو څېړنه وایي شاوخوا 80% د پاکستانیان د ملیریا په ماشو او جراثیمو لرونکو ځایونو کې اوسي. د خبري زلو خبر خیبر روغتیا اداره وایي په تیرو درو کلونو کې په سیمه کې د ملیریا زرګونه پیښې ثبت شوي. ډاکټران وایي احتیاط پر وخت تشخیص درملنه د ملیریا پیښې کمولای شي. پامیر صاحب ودی ته کتنه کړې ده.
له تیرو درو کلونو راهیسې په قبایلي سیمې خیبر کې د ملاریا، لیشمنایسس او ډینګي ناروغیو پیښې زیات شوې دي. دا درې وړ ناروغۍ د خاص ډول ماشو له چیچلو خپریږي. د خیبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان اپریدی وایي د دې ناروغیو د تشخیص او درملنې لپاره 48 مرکزونه فعال ساتلي چې ټول خدمات وړیا رسوي.
اکثر د دفتر کار یا د هسپتال کار په سبایي کې وي، لکه سبایي د واتونه ته 2 بجو پورې مونږ داسې زوینم په کې ځینې منتخب کړي دي چې په هغه کې مونږ مازیګر کې خپل تنان کې نولي دي او هغه اغل ته ډایګنوسس کوي او ټریټمنټ یې کوي او د ویور کوي.
د لیشمنایسس ماشه چې خلک وچی چینو بیا پر پوستکي دانې راخیږي او دا ناروغي مرګونه نه ده. همداراز د ډینګي ناروغي په ځینو مواردو کې مرګونه ثبتې دي. شخو که پر وخت د ملاریا تشخیص او علاج و نشي نو ناروغ وژلای شي. د پنجاب د گجرات حکومتي روغتون ډاکټر عمر نسیم مشال راډیو ویل چې کله د انافلیز په نوم یو ځانګړی ماشه سړی وچی چی او وینې ته پلازموډیم میکروب داخل کړي نو له څو ورځو واخله تر 2 اونیو پورې په هغه کس کې د ملاریا علامات پیدا کیږي.
بخار
ہونا، کھانسی ہونا، دی ناروغی جنی علامات لکه تبا او کله ناکله ټوخی د زکام نخو ته ورته دي. خو مهمه نخې تر شیبر تبه ورستا ساړه محسوسول دي. د پلازموډیم فالسیپرم په نوم جراثیم چې کله د وینې سری خلیې ماتوي نو وجود مدافعتي غبرګون خي. د دې لوجې ناروغ رپیږي یا ریګ دي. لدې پرته ځینې خلک په اسهال او پیچش هم اخته کیدی شي. ډاکټر نسیم وایي دې نښو ته په کتو ډاکتران د وینې معاینه کوي او چې پکې د ملاریا جراثیم وویني نو بیا دوا ورکول پیلوي. دی وایي که پر وخت د ملاریا تشخیص او درملنه ونه شي نو دا ناروغي په 2 ورځو کې انسان وژلی شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د اپریل 15مه د ملاریا په اړه د آگاهۍ او د دې ناروغۍ د ختمولو ورځې په توګه لمانځي. د سازمان د اپریل پر 1مه په تازه رپورت کې ویلي چې د کووېډ-19 جهانی وبا پر چیلنجونو سربیره د نړۍ یو شمېر هیوادونو د ملاریا د ختمولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. WHO تر 2013 زیږیز کال پورې له نړۍ څخه د ملاریا د ختمولو هدف ټاکلی دی. سازمان وایي په تیرو 2 لسیزو کې د جنوب ختیځې آسیا په 6 هیوادونو برما، کمبوډیا یا کمپوچیا، چین، ویتنام، لاوس او تایلند کې د ملاریا پیښې 90% او له ناروغۍ څخه مړینې 99% کمی شوې دي. خو د سازمان په خبره پاکستان له هغو هیوادونو یو دی چې پکې میلیونونه خلک د ملاریا له خطر سره مخامخ دي. د 2018 زیږیز کال له سرشمیرنې سره سم په پاکستان کې 208 میلیونه خلک اوسي. په اسلام آباد کې د ملاریا کنټرول ریاست په 2018 زیږیز کال کې ویلي ول چې په پاکستان کې هر کال د ملاریا شاوخوا 3.5 میلیونه پیښې ثبتېږي. د BMC انفیکشس ډیزیزز نړیوال ژورنال د 2019 زیږیز کال له یوې څېړنې سره سم د پاکستان شاوخوا 80% نفوس د ملاریا په میکروب او ماشو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي. لیکنه وایي د پنجاب د شمالي برخو په نسبت په جنوب کې د ملاریا زیاتې پیښې ثبتېږي. خو د خیبر ضلع د روغتیا ادارې مرستیال ډاکټر ایوب خان اپریدی وایي له بلوچستان واخله تر قبایلي ضلعو پورې په ټوله غریزه سیمه کې هم د ملاریا ناروغي زیاته ده. دی وایي د ناروغۍ د زیاتېدو لوی لامل د صفایي د سم نظام نشتون دی.
یو صرف هغه نه دی چې بس ریبز ووهي مونږ جارو مې ته یي ریبز مې ته یي دغه نه سوا چې کم لکه یو سړی کور جوړ کی پنځوس لکه یې جوړ کی خو په یو لک روپۍ ته د انعکاس سیستم نه جوړوي. نو مونږ د خلک د انعکاس سیستم هماغه ګنده اوبه بس بهر دغه دروازو سره او د هغه سره د صفایي د ټولو نه اول ضرورت دی. دغه خلکو له هغې نه سوا چې بډ نت استعمالوي دا ضرورت دی. هغې نه سوا ماسپیل دي چې هغه استعمالوي چې کله څملي ماشومان په نت کې څملي بلکې غټم پکې څم. نو دا شی نه ضروري او سره د صفایي د ماحول.
ډاکټر اپریدی وایي عموما د ملاریا ناروغۍ موسم له اپریل تر ډسمبر پورې وي. د په خبره په تیر یو کال کې د روغتیا ادارې په خیبر کې 15,000,000 پشخانی ویشلې دي چې باید خلک هر شپه وکاروي. دی وایي د حکومتي اقداماتو پر لارښوونو د خلکو د عمل له وجې د ملاریا ناروغۍ پیښې کمې شوې دي.
2018 کې 11,088 بیا په 2019 کې زموږ د هلو ځلو د وجې نه د منډو د وجې نه د کار د وجې نه دا تعداد راغلو 7,131 لا او په 2020 کې اوس راغلو 3,152 لا.
خو ډاکټر عمر نسیم وایي یوازې حکومتي اقدامات کافي نه دي بلکې خلک هم باید پوره احتیاط وکړي. دی وایي خلک باید هیڅ ځای پاک او ناولي اوبه ډنډېدو ته پرې نږدي ځکه چې د ډینګي ماشه په پاک اوبو کې ژوند کوي. نو ځکه د کور د اوبو ذخیره کولو لوښي او ډیګۍ یا ټینکۍ باید سرپوښ ولري. دا زیاتوي له دې پرته متوازن خواړه خوړل اړین دي ځکه چې که د وجود طبیعي مدافعتي نظام پیاوړی وي نو بیا د کووډ-19 په ګډون له وایرسونو بیکټیریا او پلازموډیمونو څخه د پیښیدونکو نورو ناروغیو پر وړاندې سم او اغیزناک غبرګون ښوولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری د خوست یو شمېر اوسیدونکي وایي د ریهاشي نمرو په پروژه کې د پولیسو لپاره فوجي تاسیسات نه جوړیږي. هغوی زیاتوي د موټرو د بارګینونو سیمه اته کاله وړاندې دوی ته ویشل شوې وه خو تروسه ورته د کورونو جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. بل لوري ته د خوست امنیې قومندانۍ دا مځکه خپل ملکیت بولي او وایي دولت دې د خلکو ته کم بل ځای کې نمرې وویشي. له نجیب الله خیل به رپورټ واورو.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی ته د نمرو لپاره په ویشل شوې پروژه کې د ملي پولیسو لپاره تاسیسات نه جوړیږي. د یادو نمرو مالکین چې شمیر یې نږدې 100 تنو ته رسیږي د شنبه ورځ ناوخته رسنیو ته په یوه خبري ناسته کې وویل دوی به په دې ځای کې د امنیې قوماندانۍ د تاسیساتو د کار د بندېدو لپاره لاریونونه وکړي. یو تن ویناوال حاجي جمال تڼۍ وویل
تمیک د ایرزر صاحب په نوم یوه پروژه لري چې د دوه نوي کې تقریبا موږ ته توضیح شوی دي او په اوسني وخت کې دا چې ټول ټایم راحلې خلاص شوی دي کومندان د امنیې ورغلی دی په خپل سرول تکور کې کو ویر سره ده دی چې کومندان صاحب ته ولایتي ادارې هم ټول په عموم کې دي چې دلته کومندانی یوه نظامي غرفه هم باید جوړه نشي. دار هایشي نمرې دي دلته باید کومندانی جوړه نشي.
د مطبوعاتي کانفرنس یو بل ویناوال حاجی منډایر وایي دا سیمه په تفصیلي پلان رهایشي پلان او اس ډی اف پلان کې د استوګنې سیمه ده.
د هغه بودیجه دای ځای کوي چې سفراتونکو کې یو کال بعد نیم کال بعد بیا هم د تخریبيږي ځکه د پلان مخه دای نشي نیوای. نو موږ دا وایو تفصیلي پلان مخه د نه نشي ترڅو دغه بودیجه چې د کومندانۍ لپاره منظور شوې ده دا د پیداری کمپلیکس شاته چې کوم ځای نه هاته څه فکر کوم نوې جربه د څومره د ځمکه ورته مشخصه شوې ده په هغه ځای کې د بودیجه مصرف کی.
خوست امنیه قماندان پاسوال محمد داوود امین وایي یاد سیمه چې څه باندې 200 جریبه مساحت لري د خوست امنیه قماندانۍ ملکیت دی. البته دولت کولای شي د نمرو مستحقینو ته په کوم بل مناسب ځای کې نمرې وویشي. د زیاتوی د تاسیساتو لپاره 99 میلیون افغانۍ بودیجه منظوره شوه او کورنۍ چار وزارت دوی ته په جدیت د کار د پیلولو امر کړی دی.
خپل مهم شب امنیتی چې تاسو خپل قومندانی جدن شروع کوي کار په دې ارتباط مو خپل کار شروع کړی دی. کچرته نمرې چا اخیستې دي دولت کوي چې دا نمره په بل ځای کې هم ورکړي. 240 متره ثابت شوه دا د موږ قواله ځکه ټول شیان د موږ سره دي. وزارت داخلي د ځمکو جایدادو صلاحیت د وزارت داخلي سره دی.
بلدوری ته د خوست چارواکی وایي چې ولایتي اداره د اس ډی اف پلان پلي کېدو ته ژمنه ده. د خوست دیوالي ویان طالب منګل ویل
د نظامي شورا د پریکړې له مخې امنیه قوماندانۍ تاسیسات به یو بل او مناسب ځای کې د ستراتیژیک پلان له مخې جوړ شي. په دې اړه موږ کورنیو چارو محترم وزارت هم موضوع په مکتوبي ډول لیږلې تر څو د اس ډی اف پلان د تطبیق په وړاندې خنډونه له منځه لاړ او په ټولو معیارونو برابر ښار ولرو.
دا چې په خوست ښار کې د ځمکو قیمت لوړ دی نو له کلونو راهیسې په دې ښار کې د نمرو مسله جنجالمنه مسله ده چې تر اوسه ورته یوه مناسبه حل لاره نه ده پیدا شوې. د خوست ډیری اوسیدونکي په دې نظر دي چې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره باید یو شمېر ځمکې ریزرو پاتې شي تر څو د خوست ښار د پرمختیا او پراختیا په مخ کې ستونزې جوړې نشي.
د نجیب الله لوخیل له ریپورټ سره هم دوه نیمې بجې سوې. د ماسپښین منور شاه به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې په تیرو څلیرویشتو ګینټو کې د کرونا ناروغۍ له وجې یو سل اتلس کسان مړ شوي. د صحت چارواکي اندېښنه ښایي چې په هیواد کې اسپتالونه د اکسیجن او نورو سهولتونو له کمښت سره هم مخ کېدلی شي. بلخوا د کرونا وایرس په اړه معلومات جاري کولو حکومتي ویبپاڼه وایي چې په تیرو څلیرویشتو ګینټو کې نور 15600 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دا راز تر اوسه په پاکستان کې کرونا ناروغۍ یو سل اوولس کسان مړ کړي خو له دې ناروغۍ شپږ لکه او له شپږو اتیاو زرو څخه زیات کسان بیرته هم رغېدلي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د اپوزیشن او قبایلي ضلعو غړي وایي چې د ترقیاتي منصوبو په اړه حکومتي دعوې بې بنیاده دي. په اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا منصوبې یوازې په کاغذونو کې دي. هلته د صوبایي اسمبلۍ د جماعت اسلامي غړی عنایت الله خان هم وایي چې حکومت په دې لړ کې غلط بیانی کوي خو حکومت دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې که څوک دا منصوبې کتل غواړي یې ورته خودلی شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په مشرۍ وفد د افغانستان په دوه ورځني سفر نن کابل ته رسیدلی چې په دې سفر کې نوموړي سره د امنیت او تجارت په اړه یو شمېر پاکستاني چارواکي ملدي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دې دوه ورځو کې به له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو معاملو خبرې اترې کیږي. افغان چارواکو ویلي دي چې په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي چې په خبره یې د بریدونو لړۍ د سولې پر لوري هڅې ټکنې کولی شي. د طالبانو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی له هغې وروسته راغلی چې د امریکا ولسمشر جو بایډن روانه میاشت د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو نیټه د مئی لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر 11 ته غځولې. د عراق سرخار بغداد کې د کرونا ناروغانو لپاره ځانګړي روغتون کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. ځایي رسنیو ویلي د اکسیجن سلینډرو د چاودېدو په نتیجه کې پاس هسپتال کې اور لګېدلی چې پکې له څلوېښتو خواوشاک کسان توبل شوي هم دي.
دا خبرونه لندزوم له منور شاه زخه اوریدله. اوس هم اونیزه خبرونه هارون بچا هنری غړی خبرونه د سندرغاړي او موسیقار اسف علي د هنر پاړه د خبري او ځینی سندري اوري. دا خبرونه هارون بچا د زیارت ورځ په ژوندۍ بڼه کوي. دا وخت تکرار تراورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني. دا اونۍ مخبرونه ته له پیښوره سندرغاړي آصف علي مل مکړه دې نوموړي تر سندرې ویلو مخکې هارمونیم یا باجا هم غوولي پتیرو دو درې کلونو کې یو شمېر سندرې جوړې او پر انټرنیټ خبرې کړې دي. خبرې ورسره کوو سندرې به هم ورو د ټلیفون په لیک را سره دې آصف جان خبرونه ته خراغلې او مننه چې وخت را کړ.
قربان بچا جی سلامونه سوکم چې زما غاوري ټولین علي ته زما سلامونه ډېر پیر ځونی او ډېر احترامات او تاسو ته هم جی
مننه. خوشاله اوسې آباد اوسې. څنګه دا روزه دې څنګه دا پیښور کې خو موسم دا سی اورو چې خده باران پکې دې روز دوکې شوي دې تیر کی
او جی شکر الحمدلله د الله کرم دې چې ګرمي نشته او باران لږه لږه ډېر تنده خو دا روزه په وجه وی الحمدلله خدای جی روزه شکر دی الله احسان دی
خدای خدای ډیر خدای. او دا د روزه میاش خو تاسو داسې وزګار وزګاری نور کله خو پروګرامونه لری مصروف یی او اوس روزه کې بیا څه کوي د سټوډیو کارونه لری ریکارډینګونو کې مصروف یی کنه
او جی داسې دا چې د لسنې پورې ختم کیو او ختم نه پاره شو نو بیا ریګارډینګونه شروع دي په کارونه په شروع دي نو بیا زه خو یې چې تاسو ته پته ده یو کمپوزر هم یم نو هغه بیل پالمه او خپلې سندرې مې هم روانې کړې دي نو په هغې باندې هم کار شروع دي نو بیا داسې سټوډیو ته روزماتي نه بعد بیا چې ختم نه پاره شو نو بیا سټوډیو ته وخت ورکړو د لسنې روزې نه بعد.
ډیر ښه. نو بدغه ستا په دې د سټوډیو په کارونو په کمپوزونو جوړولو او ستا په خپلو سندرو خبرې کوو هغه به وا همرو اول که اوریدونکو ته لږ ووایې آصف جانه چې پلارنۍ ټاټوبی دی کوم ځای دی چېرته پیدا شوی کورنۍ دی هم د پېښور ده که نه بل کوم ځای تاسو پېښور ته کړی شوي؟
قربان بچا جی زه د پېښور یم او پېښور کې پیدا شوی یم اوس هم په پېښور کې یم او کورنۍ زمونږ د لنکي زبان والا اوار ورته وي زه د اوار کورنۍ یم ښکلی کام قبیل لرم د پېښور پیداوار یم پېښور کې ژوند کوم.
او ستا کورنۍ چې ده هغه هنري کورنۍ ده نور پکې هم څوک شته دی مشرانو کې چا هنر کړی دی که نه یوازې ته؟
جی زما مخکې مشرانو پکې زده کړې موسیقي کړې ده. زما نیکو سمر بابا ډېر ښه طبله پلیئر و داسې زما والد صاحب پکې لږ ډېر زده کړی وو او بس بیا پکې اوس کورنۍ نه زه یم.
نو ستا څومره وخت وشو موسیقۍ دې میدان ته چې راغلی کله راغلی وي څومره عمر دې څومره وو او تر اوسه دې څومره کلونه کار وکړه؟
زه داسې د 12 سال عمر کې وم چې موسیقۍ ته راغلی یم. زما ډېر شوق و خوښه مې وه موسیقي نو داسې مې بیا زده کړې کولې او مشرانو سره ناست پاس وم. داسې 13-14 سال عمر کې ما بیا په پی ټي وي کې هم یوه سندره وویله موسیقۍ له ځلې نه داسې روانې دي اوس دې حتی الله پاک راوستو چې اوس خپل سټوډنټان لرو زموږ نه زده کړې کوي.
ښه ډېر ښه. نو ستا زده کړو ته به اول راشو چې تا د چا نه زده کړې کړي دي؟ استاد دې څوک یو ډېرو او اوس چا سره چا نه زده کړې کوي که نه دغه حال کړه ته راکړي؟
زما جی د بچپن نه زما یو شهزاد میر زما استاد په پېښور کې زما د پلار خوری و بیا هغې نه بعد غلام محمد استاد یو ډېر ښه استاد تکړه استاد و بیا هغې نه بعد اخري به درته به ووایم چې دغه 45 استادان اخري استاد بیا استاد سیداګل مینه زما اخري استاد و هغه نه تر اوسه لګیا یم زده کړې کوم او د موسیقۍ لیدلې پالمه خپل سټوډنټانو له هم هغه تور طریقې ورکوم.
ښه. نو دا تا چې استادانو سره کېناستې زده کړې دې کولې څه شی دې زده کوو؟ تا غوښتل چې باجه زده کړې که نه سندره ویل زده کړې هغه زده کړې دې څنګه او د څه شي دپاره پیل کړې؟
هغه جی دا چې و چې بچپن خو زما دا دغه چې لکه هارمونیم پلیر شوم لږې لږې ورسره څه سندرې به مې هم ویلې لکه د هارمونیم کوشش په مې زیات و بیا هغې کې الله پاک ما رحم وکړ نو ما لږ ډېر راکړه پېچانې راکړه دغه استادانو د لمنو په برکت او دغه ستلو په برکت او بیا دغسې د اواز دپاره خواریانې مې هم شروع کړې نو اوس به سره ستاسو ته مخامخ دي دادی چې ریکارډینګونه راغلي او مینه والو ته هم مخامخ دي اورې یې.
اسف جانانو دا سندری ویل تا خو باجغه غولا یو وخت وګدم د باجغه غولې دا په ریډیو کې په ټي وي کې په ملګرو سندرغاړو سره نو څنګه دې زړه وکړل چې سندرغاړې شي دا دا چا ته مشوره درکړه کنه په خپل دې ځان کې د غزایلې دوه چې تک سندره وای نو تم دې وچه خلک په خوخي خوخه کړیو د سندرغاړې په توګه به هم تا او پیژنې غلې
ګران بچی دا څه وچه لګ ډیر مهنت زما د आवाज شروع شو او ما خپل आवाज وکړ نو نو کار کول نو ما ول ولی نه کار چې به خدمت وشي په 2010 کې ما یو غزل ریکارډ کړ غزل خلکو خوښ کړ نو بل بیا د رسېدو ورو ال بمیر راغی شکر دې تر کوالیانو تر فلمونو سندرو پورې زما راغلی نو بس دا زما بیا یو ځمواري و ما وشه आवाज دې کار کوي نو په کار چې به خدمت وشي خوشاله پیوې ما کمپوزونه وي
او د هارمونیم ریاضت ګران دي کده आवाज ریاضت کم یو ته غنی چې کنه مشکل کار دی او زیات وخت غواړي
قربان بچاجی دی خپل خبره آسان خو شي یو کارم نه دی د هارمونیم ریاضت چې کم دی نو دا د ګوتو یو پریکټس دی او هغه دی کنه لکه دا د دې بیا هم لګ ډیر کاور سټاپ دا کی وی په دماغ او کی وی د سټا کاور کی وی سټا وات کی وی او حواز بیا دې نه لګ یو نازک شه دې نو دا حواز مهنت بیا دې سیټ لګ لګي وخت ډیر لګي او ډیر ځان په یو لغواړي نو بیا غرنګ आवाज ورو ورو دې ونی شي نو دا आवाज زما په خیال چې بیا دې د موسیقۍ په والا هر را کې ویل او کنه لکه کوم پښتانه چې دا کوم لږ راګونه یا 15 راګونه کې موسیقي اوري نو دې راګونو سره आवाज مخته کول او هغه کې بیا خوشیرونه وایل او په خانداز او ختم په سره او خریدم سره او خو لهر سره نو आवाज ګرانه خبره ده جی
او د ریارسل یا د ریاضت په خپل طریقې مو سدانو خولې دي کنه دا څه خوب نه چې ته دومره په خپل आवाज فشار راولې چې دا مریضان له زخمي کې یو خنی خنی کې او ځان له ځان ته الټا توان وګوري کنه د دې خوب هم یو خپل طریقې د دې خوب خپل طریقې خپل 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 درسونه به چې ته به आवाज د څنګه به شروع کې بیا به مخ کې څنګه زی بیا به اخر کې چې پرې دی نو په کوم سرونو په بره به پرې دی کې لاندې به پرې دی سو اوس دا طریقې را تخول شي چې دا تاسو استادانو سو ویل دي اسف جان چې څنګه وکړي ریاضت
قربان بچا جی دا خو دا شي کنه چې لکه دا استادانو خپل خپل طریقې مشرانو دا आवाज یو سو طریقې استاد مات خود لیدي چې را لکه مو ته سپتا کوی لکه نه یو سپنا تو سور یو سور ته غالبا چې په دوه سپتا کو کې چې کوشش کوم چې یا په یو نیم سپتک کې خپل आवाज جوړ کما دا غي خپل پلټي دي دا غي خپل ګمکونه دي دا غي لپاره سرګمونه دي خپل غویل دي په مختلف مختلف راګونو کې دي بیا تان یو شعر غویلی غي سره په आवाज کې مورکی او دغه شیان ورو پیدا کیږي دوستاد لمنه خسرې ونی سي خو چې هغه ورته کوم تور طریقې خي نو په هغه تور طریقو بیا هغه ریاست کوي او کوشش کوي ورو ورو او خپل اواز په مخ کې وړي.
اوریدونکو د آصف علي په غږ مو ټپې اوریدي. آصف علي سندرغاړی دی په پېښور کې اوسي او زموږ د هارون باچا هنري ګړی پرونې نن میلمه دی. آصف جان دې ټپو کې به هم تاسو باجه پکې زیاته داسې ښکار ښکاره ساتلې ده. دا تا غولې ده که بل چا؟ ډېره مزیدار ده. د باجې په اړه که لږ نور را سره خبرې وکړي او د اوریدونکو د معلوماتو لپاره آصف جانه، چې دا د باجی چې مونږ اورو د استادانو نه، خو یو د استاد محمد دین زاخیل سکول دی، دغه مکتب دی، او دغه بیا پېښور کې هم استادان پاتې شوي دي چې هغه هم ډېر نوم او ډېر کار کړی دی، نوم یې ګټلی دی. ستا بیا د چا باجا خوښه ده؟ کوم طرف ته ستا رجحان زیات دی؟
قربان باچا جی، ډېر ښکلې خبره وکړه. زاخیل استاد خو چې تاسو یې یاد کړو، دا خو کاره خبره ده چې هارمونیم د هغه د طرف نه ډېره خوږه شوې ده. لکه هغه زمونږ کلاسیکلي په زبان کې به ووایو چې د موسیقۍ په زبان کې چې تیور کوملي څه ته وایي که نه، دواړه ټچونه لري، نو هغه ډېره خوږه هارمونیم. نو زاخیل استاد په اوله برخه ته ووایم چې هغه ډېر تکړه استاد او ډېر ښه استاد، او یقیني چې هغه موږ ته دومره څه پرېښي دي چې لکه د موسیقۍ لیدلې پې د هارمونیم د پښتنو روانې دي. او دغسې زموږ په پېښور کې هم ډېر ښه استادان، تکړه استادان چې هغې هم د موسیقۍ دپاره خدمت کړی. مسافر استاد به یاد کړم. خو بیا دغسې زموږ د توډیری د ثوابای که تاسو وګورئ، فاروق استاد ډېر قابل او ډېر تکړه سړی دی، ډېر استاد سره دی، د هارمونیم پاواله هم ډېر تکړه دی، او د کمپوز پاواله هم.
ښه، که څوک غواړي چې باجه ځان ته جوړه کړي، یو خدا د سورونو خبره کړه ته لګو کې چې دا جرمن جبلټ سور چې به یادېدو، هغه ګنې بالکل اوس ناپید دی، نه ملاویږي. داسې باجی شته چې هغه کې دا جرمن سورونه دي، که نه اوس دغه فرانسوي یا هندي سورونو والا باجی دي چې تاسو پېښور کې کاروي او جوړوي او غږوي.
قربان باشا جی، داسې ده چې جرمن سور چې کوم دی، نو اکثر زموږ د پښتانه لایف موسیقي اوري کنه جی، په ودونو کې، په کانسرټو کې، په خوشحالو کې کنه، نو د دې خبرې د پاره بیا لکه دا جرمن سور چې کم دی نو دا مضبوط وي او زورور وي نو دې نه بیا سور پی دی او لکه هغه خپل ځان یې نیولی وي نو یو خوا په دې کله جرمن سور بیا ډېر ښه دی بیا که دې خوا وګورو د آواز دپاره نو بیا په آواز باندې جرمن سور زما په خیال ډېر تیز وي نو بیا دا انډیا بینا سور یا فرانسوي که نه داسې نور سور قسم په کې دي چې هغه دا دی چې هغه ستا د آواز لاندې وي که نه
او زمونږ د اوریدونکو کې که داسې څوک وي چې هغه غواړي چې باجه ځان ته جوړه کړي یا واخلي نو دا به دی پېښور کې چېرته ګوري جوړوي به که نه تیاره ملاویږي او قیمت څومره دا وخت داسې یوې باجې چې هغه بس ښه وي داسې د زده کوونکي دپاره د نوي کس دپاره ښه وي که نه هغه پې خپل ساعت تېرولی شي خوند ترې اخیستی شي غږولی شي زده کړې پې کولی شي نو داسې یو باجه به څومره پیسو کې کېږي
ما خپل یو هارمونیم اوسوس جوړه کړه نو دا د لایف لپاره مې ورته وی چې جرمن مې کومه جوړه کړه نو په هغې باندې غالبا 40,000 روپۍ ورته ما سور اخېستې په 35,000 روپۍ ورته غالبا چې ما پیټه په سرګوزا کې جوړه کړې ده نو لکه دغه 75 او یا 80,000 روپۍ په جرمني باجه پکېږي که نه جي او که بیا د خپل ریاست دپاره هندین لکه داسې خپل زده کړې دپاره نو هغه دي داسې کېږي 30-35 یا مطلب 25-30 دغه رینجونه دي
لبن در پاس شما کنشم رنگ رنگ پن گرن در پاس شما کنشم رنگ رنگ پن گرن در پاس شما کنشم لبن در پاس شما کنشم پتنگ پر پاس شما کنشم رنگ رنگ پن گرن در پاس شما کنشم لبن 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 پر پاس شما کنشم
شاگردان نو خبره دی هم کړي ونه شاگردان سمره لري او صد د سندري ویلو شاگردان دي کې د باجی دي
زیات ترجیب سپکې د आवाज دي او د باجی پکې هم شته په نرخصو کې غالبا دلراج سندرغاري زمانه دکل کړي د بچپن د سینادیه ګل زمانه دکل کړي دا ریشم زمانه دکل کړي دا مینا الفت زمانه دکل کړي دا کرن سهار زمانه دکل کړي دا ریلینا زمانه دکل کړي دا سمینا سحر زمانہ تک لکڑے دا او نر سندرغاڑو کی زپر اقرار زمانہ تک لکڑے دا د رابی سندرغاڑی یو زوی دے رحمت سحر هغه زمانہ تک لکڑے نصیب گل یو لکه دې زما بچی دې بچپن نه زمانہ تک لکڑے دا نصیب گل نامه دا اکثر اسٹوڈینٹ خبر کوم چی موسیقی دریاب دے چی لگان ختم دن کے لگ ڈیر چیما سے یاد کرے دے بتا سو نظار قربان نے اور دین مزید مخ کے داسی ہم تکڑا خلق تل گزان گون تھے والے بچا جی ہم پتا خبر دے رہا جی بلے جی کل کل اکثر لم پتی خبر بانے شاگردان سر لگے موسیقی نہ پورا کی دن کے شیر زندگی میں ختم شی خدا نہ پورا کی گی
او بالکل دا تاوم ویلا استادان موج دا سمندر دینو پایا وینه دی معلوم نو زبس خوشاله اوسې ډېر او ډېر خوندو کو ډېر خوندو کو اسف جان تر ته وخت راکو روزوم واستل شوی به می په خبرو خو ما وی چې بس ډېر وخت شو تر سره مخکې مې وزل دی خبرونه تر غلې وي خو منځ منځ کې د کارونه هم نوې سندرې دي هم راغلي وي او به مې را بشي بس دغه کیسې بل ګره تازه کو نو چار دغه کور ودان ډېر مننه چې وخت راکو ته ته بس ستاد ژوند ستاد هنر په چارو کې کامیابی غواړو خوشاله اوسې آباد اوسې
ډېر مننه قربان چې ژوند دې خوشاله اوسې او ډېر مننه
سری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شنج